تشکر. بسیار زیاد آقای سایسته، رسیدیم به آخر برنامه. از عبدالستار سعادت، آگاه مسائل حقوقی، و شما شنونده های عزیز که به برنامه تماس گرفتین تشکر. حالا هم ساعت ده پیش از ظهر شد. من ستار فروخ شما را به پروردگار یکتا میسپارم و در یک ساعت دیگر با همکارم اجمل انت باشین.
ډیر زیات مننه ستار فروغ لتانه او په استودیو کې لملمنه. قدرمنو دوستانو ته په یو بل ساعت کې هرکلی وایو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په روانه خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په بیلابیلو ریپورټونو سربیره د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام ځوان فکر او همدارنګه پښتون په یو وشتمه کې ځانګړی پروګرام هم لرو. خو پیل خبرونه کوو. دوستانو دا خبرونو په وړاندې کولو کې د راغلي ځنډ له کبله بخښنه غواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ناټو مومنشي د پاکستان له حکومت او پوځ څخه وختي چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې نوره مرسته وکړي. د پاکستان لخوا د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د خپل اقتصاد ژغورنې لپاره د مرستې غوښتنه شوې ده او د مصر پوځ ژمنه کړې ده چې په هیواد کې به مظاهرو ته اجازه ورکړي. د ناټو مومنشي د پاکستان له حکومت او پوځ څخه وخت چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې نوره مرسته وکړي. اندرس فوګراس موسن ټینګار وکړ چې د سولې په بهیر کې باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو او د افغانستان د اساسي قانون درناوی وشي. د سولې په روانو هڅو کې د پاکستان د حکومت او پوځ ونډه مهمه وبلله. د ناټو مومنشي په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر چې نږدې دوه اونۍ مخکې پیل شوی و مثبت پرمختګ وباله او زیاته کړه چې نړیوال به له 2014 کال وروسته هم له افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. په هلمند کې د پولیسو جګپوړي خزینه قومندان اسلام بیبي پرون د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شو. بریدمن اسلام بیبي د هلمند ولایت د امنیتي په قومندانۍ کې د ښځو د چارو مشوه ده. هلمند ولی ویاندو مرزواک پوي چې نوموړي پرون سهار په لشکرګاه کې له خپل زوم سره یو ځای پر موټر سایکل د خپل دفتر خواته روانه و چې دوه وسلوالو ډزې پرې وکړې. د ځواک په وینا نوموړي په روغتون کې سا ورکړه خو زوم یې ژوندی پاتې شو. اسلام بیبي تېره میاشت په وبخ اسلام بیبي په تیر مارچ میاشت کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان ورته د وژلو ګواښونه کوي. د مصر پوځ ژمنه کړې چې د اعتراضونو حق به تضمینوي خو د ملي امنیت پر ضد اقداماتو په اړه یې خبرداری ورکړی. په دې اړه د پوځ بیان د اخوان المسلمین د ډلو له هغه پلان شوو مظاهرو مخکې خپرېږي چې له واک څخه د محمد مرسي د لرې کولو د پرېکړې پر ضد نن د جمعې په ورځ په ټول مصر کې اعتراضونه پلان کړي. مخکې تر دې چې دا بیان خپور شي د مصر پوځ د محمد مرسي د پلوي اخوان المسلمین مشران نیولې دي. اخوان المسلمین د واک څخه د محمد مرسي لرې کول چې منتخب ولسمشر و پوځي کودتا ګڼلې او غندلې ده. د اخوان المسلمین یو ویان جهاد الهداد پرون په قاهره کې خبري اعلان ته وویل: دا وایي موږ ټول مسؤلیت د هر هغه چا پر غاړه اچو چې په دې کودتا کې برخه اخیستې او یا د دې کودتا په کېدو کې مرسته کړې. موږ ټول مسؤلیت د هغوی پر غاړه اچو. هر څه چې ولسمشر قانونیت او ډاکټر مرسي ته پیښیږي مسؤلیت یې د همدوی پر غاړه دی. نو دوی غواړو چې سمدستي منتخب ولسمشر توقیف پای ته ورسوي او قضیه خپله ولسمشر او خلکو ته پرېږدي. پوځ ژمنه کړې ده چې د هیڅ ډلې په وړاندې به استثنایي او سخت اقدامات نه کوي. د امریکا متحده ایالات چې مصر سره هر کال 1.5 میلیارد ډالر پوځي او غیر پوځي مرستې کوي غوښتنه کړې چې مصر باید زر او په مسؤلانه ډول په ولسواکه توګه انتخاب شوي ملکي حکومت ته ستون شي او له چارواکو یې غوښتي چې خپل سر یې نیولې نه کوي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. فرانسوی او ایتالیا چارواکی وایي د امریکا د ملي امنیت د ادارې په خاني قراردادي ایډوارد سنودن دوی ته د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه استولي خو دوی رد کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر مانویل والس پرون په یو بیان کې ویل چې د سنودن غوښتنې لیک په مسکو کې د فرانسې د سفارت له لارې دوی ته رسیدلی خو د حالاتو له حقوقي ارزونې وروسته دوی رد کړی دی. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ایما بونینو هم وویل چې د سنودن د سیاسي پناه غوښتنې لیک ورته د فکس له لارې ورسېدلی. بیرمن بونینو وویل څوک چې سیاسي پناه غواړي باید شخصا دا کار وکړي خو د نوموړي وختنه د منلو وړ نه ده. ایډوارد سنودن په نړۍ کې د امریکا د استخباراتو د کشف فعالیتونو پټ استاد افشا کړل چې ولوی رسوایی جوړ کړه، ځکه چې د امریکا متحده هیوادونو هم خبر شول چې په دې فعالیتونو کې حتی دوی هم تر سار لاندې وګومان کیږي چې سنودن به د مسکو د هوایي ډګر په ترانزیت ساحه کې وي. له بلې خوا ولسمشر ایوا مورالس ګواښ کړی دی چې په بولیویا کې به د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وتړي. نوموړي دا ګواښ د هغه سپاکس العمل کې کړی دی چې د سپرلی الوتکې ته په دې شک چې د امریکا د ملي امنیت د اسنادو افشا کوونکی ایډوارد سنودن به پکې وي د اروپا د څو هیوادونو له فضا څخه د تېرېدو اجازه ورنکړل شوه. مورالس په واشنګټن تور پورې کړ چې فرانسه، پرتګال، ایټالیا او اسپانیا باندې فشار راوړی و چې د پنجشنبې په ورځ کله چې نوموړی له مسکو څخه هیواد ته ستنېده د نوموړي د سپرلی الوتکې ته له دې هیوادو څخه د تېرېدو اجازه ورنکړي او اړ شو چې د جیټ الوتکې په ویانا کې راښکته شي. پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه د خپل اقتصاد د ژغورنې لپاره د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د مالی وزیر ساګډار او په پاکستان کې د ایم ایف د ماموریت مشر جیفری فرانکس پرون د پور د ورکولو موافقه وروسته اعلان کړه چې پاکستان د 2.2 میلیارد ډالر مخکینی غوښتنې پر ځای د ایم ایف لخوا له 15.3 میلیارد ډالر پور سره موافقه وکړه. اساکدار وایي پاکستان د دې پور غوښتلو ته اړ دی او زیاته یې کړه، زموږ په لاس کې د ګدایۍ کاسه نه ده او نه خیر غواړو، بلکې پاکستان د ایم ایف غړی هیواد دی. د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزي بانک اوس مهال څه باندې 6 میلیارد ډالر زیرمه لري چې دا رقم له 6 ګونیو د کمې مودې وارداتو لپاره کفایت کوي. د ایم ایف پور به پاکستان ته د 3 کلونو په ترڅ کې ورورسیږي او ګټه به یې په سلو کې درې وي. او روسیې له شمالي کوریا غوښتي دي چې خبرو ته غاړه کېږدي او د خپل اټومي پروګرام پر سر لانجه پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کیم گی گوان پرون پنجشنبې د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ایګور مورګولوف سره په مسکو کې خبرې وکړې. له کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د مورګولوف له قوله وویل چې نوموړي د دې کړکیچ د اواري او د شپږو اړخونو په ګډون د خبرو اترو د سمدستي پیل لپاره د ګډو هڅو او د شرایطو چمتو کولو پر اټی ټینګار کوي. کیم ویلی د کوریا له ټاپو وسمې د اټومي وسلو ورکول د شمالي کوریا د موسس کیم ایل سونګ وروستۍ هیله وه. پیونګ یانګ د روان کال په پایل کې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې پر سیاستونکو فعالیتونو اندېښنه وښوده او د جنوبي کوریا او د هغه د متحدانو پر ضد یو قهرجن بیان خپور کړ چې پر امریکا د اټومي توغندې د توغولو ګواښ هم پکې شامل و. دا وو خبرنه. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د ناتو مومون چې د پاکستان له حکومت او پوځ څخه وخت چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې نور مرسته وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو له دې خبر کو چې په افغانستان کې د پولیس په توګه کار کول څومره ستونزمن او خطرناک دي. همدارنګه په بلخ ولایت کې د مکتب د کتابونو چې ویل کېږي په عام بازار کې د نصاب کتابونو پلورل کېږي. په دې اړه د بلخ ولایت څخه یو ریپورت لرو. که وخت نور ریپورټونه به هم درته وړاندې کړو. د خلونې ډېره برخه مو ځوان فکر پروګرام او همدارنګ پښتون په یو وشتمه کې ځانګړي پروګرام ته بیل شوې ده. د ناتو مومون چې د پاکستان له حکومت او پوځ څخه وخت چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې نور مرسته وکړي. اندرس فوګ راسموسن چې پرونې په بروکسل کې خبرې کولې د سولې په هڅو کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله، وی ویل چې د سولې په هر راست توافق کې باید په افغانستان کې بشري حقونه او په تیر د ښځو حقونه خوندي وي. نور تفصیل د احمد تکل څخه اورو.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرسمسن په بروکسل کې په خپل میاشتنۍ مطبوعاتي غونډه کې د څرګندونو پر مهال د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو کې زیات مرسته وکړي. رسمسن ټینګار وکړ چې د سولې په بهیر کې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو او په خاص ډول د ښځو د حقوقو او د افغانستان د اساسي قانون درناوی وشي. د سولې پروانو هڅو کې د پاکستان د حکومت او پاوځ ونډه مهمه وبلله.
First of all, let me stress the importance of a positive
تر هر څه مخکې اجازه راکړئ چې د پاکستان د مثبت ګډون پر اهمیت ټینګار وکړم. موږ له پاکستانی چارواکو، حکومت او وسلوالو ځواکونو غواړو چې د امکان تر حده د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزه وکړي، او تر هغه ځایه چې په افغانستان کې د سیاسي حل مسله ده، فکر کوم چې د پاکستان ونډه خورا حیاتي ده. د ناتو عمومي منشي چې په بروکسل کې د ناتو په مرکزی قرارګاه کې څرګندونه کوله، په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د سپارلو بهیر چې نږدې دوه اونۍ مخکې پیل شو مثبت پرمختګ وباله، او زیاته کړه چې نړیوال به له 2014 کال وروسته هم له افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی رسموسن وویل چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانان یوازې پاتې نشي.
You have the clocks
د طالبانو د پخوانی وینا چې ویلې لتاسو سره ساعتونه دي خو لموږ سره وخت دی. نور نو بي ځای ده. طالبان نشي کولای زمونږ وتلو ته منتظر پاتې شي. افغان امنیتی ځواکونه پیوړی شوی دي او لا هم پیوړی کیږي. دوی نه یوازې اوس بلکې پراتلونکو کې به هم زمونږ لمرسته او ملاتړ څخه برخمن وي، او چمتو دي چې د 13 لسو کلونو د پرمختګونو ساتنه وکړي. نړیواله ټولنه به له دوی سره په څنګ کې ولاړ وي. خغلی رسموسن وویل نړیواله ټولنه به له 2014 کال وروسته د افغانستان څپرکی بند نکړي، بلکې په لږ شمیر غیر محارب نړیوال پوځیان به دلته پاتې وي څو افغان ځواکونه وروزي، سلام مشورې ورکړي او د اړتیا په صورت کې مرسته ورسره وکړي، او په دې توګه به دوی په افغانستان کې یو نوی څپرکی پرانیزي.
و موریدل چې د ناتو عمومي منشي د پاکستان له حکومت او پوځ څخه وخت چې په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو کې لا زیاته مرسته وکړي. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دوستانو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په رادیو سربیره کې انټرنیټ ته لاسرسی لرئ. په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه مستقیمه اوریدل شئ، او همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ د ریپورتونو په اړه نور تفصیل، عکسونه او ویډیوګانې هم کتلی شئ. په افغانستان کې د پولیس په توګه دند تر سره کول یو له خطرناکو کارونو څخه دی. دا خطر څومره جدي دی، دا خبره هغه وخت څرګنده شو کله چې روانه ونې د کورنیو چارو وزارت په یو میاش کې د 300 وژل شو پولیسو لیست خپور کړ. څنګه چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي قواو بریدونه زیات کړي دي، د وژل شو پولیسو دا شمیر د تیر کال د همدې وخت په مقایسه یو پر 15 لوړ دی. په داسې خطرناکو حالاتو کې به څوک غواړي چې د پولیس په توګه کار وکړي؟ پادیرا فراحیوات نور تفصیل دروري.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پولیسو یو دیرش کلن مامور جان محمد ازادي راډیو ته ویل دي د درې کلونو راهیسې د کندهار تر ټولو ناآرامې سپین بولدک ولسوالۍ کې د پولیسو د مامور په توګه کار کوي. په پوځي عملیاتو کې د مړیو، زخمي کسانو، د سړک د غاړې د بمی چاودنو مداوم تهدیدونو شاهد دی. جان محمد زیاتوي د په هلمند کې چې وسلوال پکې ډیر فعال دي لوی سوي دي. که څه هم د پلیری خپلوانو کې ډیر کسان پولیس افسران وو، خو د هیڅ کله د پولیسو په لیکو کې د کار کولو فکر نه درلود. جان محمد په اصل کې خپل کاروبار درلود. په یو کوچنی دکان کې یې تیل پلورل. خپلې میرمنې، دوه ماشومانو، مور پلار او خوندورونو ته یې نفقه برابروله، خو یوې پیښې د هغه ژوند وربدل کړ. جان محمد وایي زما دکان ته نږدې یو ډېر زورور چاودنه وسوه. ډېر خلک پکې ووژل سول. له چاودنې یو ګړی وړاندې مې له هغو خلکو سره خبرې کولې چې زموږ کلي ته له خپلې کورنۍ سره یو ځای مېلې ته راغلي وو، خو یوې چاودنې یې ټول ژوند ورختم کړ. جان محمد ازادي راډیو ته وویل له دغې پیښې وروسته سمدلاسه کور ته ولاړې او له خپلې مور څخه یې په پولیسو کې د کار کولو اجازه واخیستله. په ډېر لږ وخت کې یې د وسلو استعمال زده کړ. نوموړی زیاتوي چې ډېر مذهبي انسان دی. هغه ته ډېر وختونه په پولیسو کې د کار کولو په اړه پوښتنې ورپیدا کېدلې. یوه ورځ یې له خپل قومندان سره یو ځای د طالبانو پوچې خبرې اورېدلې چې پر مذهبي ارزښتونه یې بحث کاوه، او پولیس افسرانو ته یې د کافرانو خطاب وکړ. جان محمد ته هغه وخت هم د خپل وظیفې په اړه شک ورپیدا سو چې آیا صحیح کار کوي. جان محمد زیاتوي،
سار چې موږ عملیات شروع کړي د دې ونډاګان موټر سایکلان او د دې نفر چې دې تسلیم سواله او دې وتشدل د شوز په کورونا نوتن دا چې لا پیدا خلک موږ ګر کړل چې د شوز جامع وستې په هغه جامو کې موږ ګر کړل د مارپول سوالي کې شخصو په کلی کې.
جان محمد وایي کله چې د وسلوالو د حالت ولید نو په دې پوسو چې د وسلوالو په عمل او خبرو کې ډیر توپیر دی او له هغه وروسته هیڅ کله په پولیسو کې د کار کولو په اړه شک پیدا نه سو. نوموړي زیاتوي تر هغه بل پولیسو سره کار کوي چې په دغه هیواد کې سوله راځي. د جان محمد په باور په افغانستان کې د سولې ټینګېدل په دې معنا دی چې افغانان په آرام فکر له بیرې پرته چې وبه وژل سي ښوونځیو دفترونو او بازارونو ته ولاړ سي. د کابل اوسیدونکي یو بل پولیس افسر 45 کلن نصر الله قطب الدین وایي لا څه باندې 2 لسیزو راهیسې په پولیسو کې کار کوي. نصر الله د پولیسو په عملیاتو کې ژوبل سوی دی.
خو یکی از دوستای ما بود که در شهر غدی در محفره ماندیم، در موجه زخمی شدیم، زخمی ما پس کابل آمدیم، حالا تقریبا از نایه پای مجروح شدم.
نصر الله قطب الدین وایي د ده قسمت شو و ژوندی پاتې سو، کنا نور همکاران یې د عملیاتو پر وخت او یا هم د سړک د غاړې په چاودنو کې وژل سوي دي. نصر الله زیاتوي د همکارانو مړینه ډېره خواشینوونکې ده، خو بالاخره یو څوک له دې حالاتو سره عادي سي. نصر الله وایي دی پوهیږي چې وسلوالو طالبانو ژمنه کړې ده په هر ځای کې چې کولی سي پر پولیسو بریدونه وکړي، او دی په دې هم پوهیږي چې په پولیسو کې کار کول ډېر خطر لري. خو اوس د افغانستان په هر ځای کې د مړینې خطر سته، حتی چې ماشومان د ښوونځیو پر لارو وژل کېږي. نصر الله قطب الدین وایي په هیڅ یوې سیاسي ډلې پورې اړه نه لري، د کمونستانو او مجاهدینو د حکومتونو پر وخت هم کار کړی دی، ده ته حکومت نه بلکې خپلو خلکو ته خدمت کول مهم دی. نصر الله وایي دی د هر مشروع حکومت لپاره کار کوي، که طالبان د انتخاباتو او یا هم د یوې بلې قانوني لارې قدرت ته ورسیږي دی به د هغو د حکومت پر مهال هم خپلې وظیفې ته ادامه ورکړي. په قندهار کې یو بل 53 کلن پولیس افسر زلمی سعید بیا وایي چې په پولیسو کې کار کول د دوی د کورنۍ مسلک ګرځېدلی دی، 3 نسلونه یې په پولیسو کې کار کړی دی. زلمی سعید زیاتوي اوس وخت په پولیسو کې کار کول تر بل هر وخت له خطره ډک دی. نوموړي وایي په پولیسو کې د کار کولو ګټه دا ده چې یو پولیس افسر دا احساس کوي چې خلک پر ده تکیه او د پولیسو په موجودیت کې خلک د امنیت احساس کوي. زلمی سعید وایي په داسې ولایت کې کار کوي چې تر نورو نه آرامه دی، له بده مرغه ډېرې وینې ډېر مړي یې لیدلي دي، د عملیاتو له ځای څخه یې زخمي همکاران پر خپلو اوژو وړي دي.
یک مینه تعبیه شده دوم انتجار کرد که من خودم در حدود 10 متری از قرار داشتم، دو اونجا به روی واقعیت جان دو نفر پلیس ما رو گرفت و یک نفر افسر ما رو گرفت که من خیلی متاثر شدم و یکی دو نفر زخمی شدن در او حادثه.
نوموړي وایي تر ټولو لوی خطر دا دی چې څوک نه پوهیږي له کومه ځایه ورته خطر متوجه دی، ځکه چې اکثر وخت وسلوال د پولیسو په جامه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. زلمی وایي د جګړې په سیمه کې د پولیس افسر په توګه د ډیرو کلونو لپاره کار کولو وروسته بالاخره یو څوک له خطرونو سره عادي سي او وحشتناک خوبونه نه ویني، خو دی په حقیقت نه پوهیږي چې آیا پولیس افسر نور د بیر احساس نه کوي او که پولیس افسر حق نه لري چې د بیر احساس وشي، ځکه چې ولسی وګړي پر هغه تکیه کوي. زلمی سعید زیاتوي که څه هم د یو پولیس افسر په توګه یې ډېرې ځورېدونکې پېښې لیدلې دي، خو د ژوند تر ټولو تراژیدي خواشینوونکې صحنه یې هغه وه چې د ماین په چاودنه کې یې یو زخمي کوچنی روغتون ته رسوي. د کوچنی پښه غوڅه سوې وه.
پښتون په یوشتمه کې
د پښتون په یوشتمه کې د پروګرام په دې برخه کې د مدرسو پرول خبرې کوو. په مدرسو کې څه شودل کیږي؟ آیا دا رښتیا ده چې په مدرسو کې زور پدیر چې زده کوونکي افراط ته وهڅول شي؟
لیکل به دوا سلوک او پک طالب نوم به خوده به مجاهد یا مولانا به خوده، نو خلک
یقین خبر ده چې نه دغه مدارس فارغ دي نه مدارس
دغه ځکه یو خلاب او خلک رالو اغي دغه ځکه د پزور باندې دغه خلاب د پر کول کوشش وکړ.
په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو پوځونو له یرغل وروسته په میلیونونو افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. پاکستان چې د ډیرو افغان کډوالو کوربه و د شوروي پوځونو پر ضد د جهاد د ملاتړ مرکز ګڼل کېده. د مجاهدینو د وو تنظیمونو مشران په پېښور کې دیرول چې شاوخوا د لکونو مهاجرو کمپونه راچاپېر ول. په دغو کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره بېشمېره مدرسې جوړې شوې چې په هغو کې د دیني زده کړو تر څنګ د جهاد او جګړې درس ورکول کېده. لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع د دغو مدرسو د تعلیمي نصاب په اړه وایي:
یو هغه کتابونه وو چې د افغان کمشنری لخوا د پاکستان حکومت چاپول، پیسې د نړیوالو ادارو نه راتلې، لیکن په هغو کې پاکستانی اهداف وو. د پاکستان غوښتنه پکې منعکس کېدلې، حتی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د غوښتنو څرک پکې نه وو. او په کمپونو کې چې کوم وو هغه مثلا لیکل به دوه دوه څلور ټوپک، په دې ترتیب هغه هم په افراطي شکل لیکل کېدل. او د افغاني ماشومانو لپاره داسې زمینه نه وه چې دوی ته د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په د جغرافیه او د افغانستان د مشاهیرو د مشرانو په اړه کې معلومات ورک.
د سیاسي چارو کارپور ډاکټر اکبر وردګ وایي چې لویدیزوالو هم د مهاجرو په منځ کې د افراطیت لخبرولو سره مرسته کوله. دی وایي:
زه یو وخت د فرانسې د بیر لوري چارواکو سره د یو افغاني هیئت سره د ترجمان په شکل تللی وم. د هیئت د فرانسې له مخامات نه وغوښتل چې په جهاد کې داسې ګروپونه هم شته چې په دینی عقایدو باندې البته معتقد دي، مګر په ولاړ نه دي سیاسي لحاظه، تاسو دغو سره ولې مرسته نه کوي؟ ی دوی ځواب دا وه چې موږ سمدلاسه داسې انسانانو ته ضرورت لرو چې هغه د تیوریکي لحاظه د کمونیزم سره مخالف وي. نو له دې لامله موږ نشو کولی چې تاسو سره مرسته وکړو. ما ته د هغه ورځ نه دا خبره ثابته شوې چې لویدیز د افغانانو سره چې کومې مرستې کولې هغه د سیاسي اهدافو د خاطره وي او په دې برخه کې
خو د خیبر پښتونخوا د شانګلې پار د دینی مدرسې محتمم او د پاکستان د مشرانو جرګې یا سینټ په خوانې غړی مولانا راحت حسین وایي چې مدرسې اوس نه دي جوړې شوې، بلکې د هند او پاکستان له بیلې دوه مخکې جوړې شوې وي او همغه څه پکې تدریس کیږي چې له څو پیړیو راهیسې د مدرسو په نصاب کې شامل دي. مولانا راحت حسین دا منی چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په جګړه کې یو شمېر شامل سختریزي د مدرسو فارغان دي، خو لوی اکثریت یې د عامو خلک و دی.
طالب نوم به خو دی، د مجاهد یا د مولا نوم به خو دی. نو خلک یقیني خبره ده چې نه دغه مدارس فارغ دي نه د مدارس سره دا هو تړون لري. لکه مثال ته زه به تاسو خبر کوم چې ډیر خلک داسې دي چې هغه د مدارس فارغ نه دي او بیا هم هغوی مطلب دی چې ټوپک اوچتوي یا څه کوي.
د قبایلي سیمو یا فاټا د څېړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي تاییدوي چې د سخت دریځو په منځ کې نور کسان هم شته، خو لوی اکثریت یې د مدرسو د زده کوونکو دی.
په نسبت ته هغه سکولر ذهنیت ته ډېر په اسانۍ سره چې کوم دی هغه مدرسې والا دې ته اماده کولی شي چې جهاد وکړه، ځکه چې هغه الډي داسې آیډیا سره راغلی دی چې هغه لپاره دا ډېر اسانه خبره ده. ډېر په اسانۍ سره ته کنوینس کولی شي. نو په نسبت ته سکولر سکولونو موږ ډېر کم ګورو. ټیکسته خلک شته دی، زه دا وایم چې خلک راغلي دي په دې جهاد کې ډېر تعلیم یافته خلکو هم په فاټا کې چې کوم دی پاغې کې شیخ عمر غونته د لندن سکول آف اکنامکس نه فارغ خلک راغلي دي، پاغې کې د عربو نه راغلي، پاغې کې د ایډم ګډان غونته خلک راغلي دي چې هغه ډېر ویل ایجوکیټډ او هایلي سکلډ خلک دي. کمپیوټر ټیکنالوژي کې ډېر خلک راغلي دي، هغه هم دغه جهاد کړي دي. خو زیاتره خلک ته هغه مدرسو نه راغلي دي چې هغه ته جهادي تارټس داغي تورکلې شوی دي. او هغه خلک چې کوم دي تدې په اسانۍ سره کنوینس کولی شي په نسبت ته هغه خلکو چې هغه د سیکولر یا د نورو سرکاري ادارو نه غیر راغلي دي. یعنی هغه د پاره دا ډېره ګران خبره ده چې ته په اسانۍ سره کنوینس کړي. نو په دغه سره له کومو ظاهر خبره ده چې د مدرسو په دغه ریډیکلایزیشن کې کردار په نسبت ته د سوسایټي د نورو سیکشنز ډېر زیات دي.
ډاکټر اکبر وردک بیا وایي چې مدرسې د پاکستان د حکومت له ملاتړه برخمنې دي. د ده په نظر پاکستان له دینی مدرسو په هغو کې د سختري زول روزلو څخه د خپلو سیمه ییزو ګټو په تیره بیا د هندوستان پر ضد په پوځي سیالۍ کې کار اخلي.
دین موضوع خو پاکستان په جوړولو کې یوه څرګنده موضوع ده، او پاکستان د جوړېدو نه تر نن ورځ پورې د دین تیوري په اساس باندې خپل هېواد جوړ کړی دی، او د خپلو ملي اهدافو د سرته رسولو لپاره یې ګټه ترې اوچته کړې. مګر زه داسې فکر کوم چې د هغه رقابت له مخې چې هند د پاکستان سره لري، پاکستان د نظامي لحاظه په دې خبره باندې پوه دی چې د هند نه ډېر کمزوری دی. د پاکستان په لاس کې یوازنی وسیله چې د خپل ډېر پیاوړي رقیب سره مقابله وکړی شي دا افراطي ګروپونه دي. دغه افراطي ګروپونه د پاکستان لپاره په ډېره ارزانه توګه او په ډېره تقریبا وړیا توګه باندې کولی شي چې د هند د نظامي برتری او رقم ته تعادل ورکړي.
ډاکټر وردک دا هم وایي چې پاکستان ته د میلیونونو افغانانو له مهاجرېدو وروسته ډېر ماشومان په تیره بیا هغوی چې پلرونه یې په جګړه کې وژل شوي ول په مدرسو کې جذب شول، څو په راتلونکي کې د نورو هدفونو لپاره استعمال شي.
یو شمېر زیات کسان چې خپل خپلوان یې د لاس ورکړي وو، یعنی یتیمان وو، هغه د مهاجرو په ډله کې یو ډېر ښه کار په شکل باندې پاکستان چارواکو ته پلاس ورغلل، او دوی د راوزلو یا دوی د اشې او د دوی د ځای د برابرولو په بهانه باندې دوی ته دا مدرسې جوړې کړې. لکه څنګه چې دا نفر او دا یتیمان او دا بېکوره کسان کوم بله وسیله یې نه درلوده، نو په دې مکتبونو ته یا دې مدرسو ته یې مخه راوړوله، او پاکستان هم دې په ځای باندې چې دوی ته د اسلام واقعي پیغام ورورسوي او هغه تعلیم ورکړه چې د اسلام د اساسي مبادی سره برابر دو، په واضح ډول باندې خپلې ملي ګټې په نظر کې وي، او داسې افراطیانو ته جوړ کړل چې هغه سیاسي شعور له لحاظه کمزوري دي او کېدلی شي چې په ډېر اسانه ډول باندې منیفیکیشن په باندې وشي او په هر ډول باندې چې دغه یې استعمال کړي شي. او وروستنی وخت دا خبره هم ښودله او ثابته هم شوله چې همدا د طالبانو غواړي مدرسې وي، چې اوس د افراطي ګروپونو همدا ډلې جوړې.
د قبایلی سیمو یا فاټا د څېړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي باور لري چې د پښتنو په سیمه کې یو خلا موجوده و چې سخت دری زور ډک کړه.
دغه ځکه یو خلا و او خلک رالو اغي دغه ځکه د پزور باندې دغه خلا د پرکول کوشش وکړو. په سواد کې دغه یو جوډیشل وکیمو چې التکه دا کوشش وکړو، په فاټا کې یو پولیټیکل وکیمو چې التکه دا کوشش وکړو، په افغانستان کې یو پولیټیکل وکیمو چې التکم دا کوشش وکړو. خلک چې وو هغه طالبانو یا د هغه د طالبانو په نوم باندې او پیژندل شو، نو ظاهر خبره ده چې بیا یو نوم ورکړی شو، یو بینر ورکړی شو چې د طالبانو یا د دغه خلکو یا د جهادیانو د دې بینر لاندې دا جهاد چې کوم دا په خټوګه کې دي، شي لہذا دله دا نوم ورکا.
ډاکټر اکبر وردک هم دا مني چې تر نورو گاونډیو قومونو په پښتنو کې افراطیت زیاته وته کړي. په راتلونکي پروګرام کې به په دې وژغېږو چې آیا د پښتنو خپل قومي جوړښت او دودونو د افراطیت له ودې سره مرسته نه ده کړې.
درنو اوریدونکو د خپل کوربا روح الله انوري سلامونه او نیکی هلی ومني. درنو اوریدونکو تاسو ته سرګنده ده چې د ولسمشر کرزی په لومړی لسو کلونو کې په افغانستان کې رسنۍ ډېر پرمختګ وکړ، خو اوس تاسو ویل کیږي چې په زیاتو رسنۍ باندې د بهرنیو هیوادونو مرستې بندي شوې دي. مونږ نن په همدې خبرې کوو چې ولې په یو ځل باندې د ولسمشر کرزی د راتګ سره په افغانستان کې چاپی او برخي رسنۍ رامنځته شولي، اوس ولی دغه رسنی د زوال سره مخامخ دي یا د بندیدو د ګواخ سره مخامخ دي. نو په نننی ګردی میس کې موږ سره درې تنه ژورنالیستان هریو محمد ناصر ملنګزی چې د کونړ د رادیو تلویزیون او ملی رادیو تلویزیون سره همکار دی، د هغوی خبریال دی په کونړ کې، دا میلمه دی را سره، همدارنګه د بدلون رادیو خبریال قذافی مل او د سلام وطندار رادیو خبریال ذبیح الله غازی موږ سره میلمانه دي. درې واړو ته هر کله وایو. نو لومړی پوښتنه مونږه د محمد ناصر ملنګزی څخه کوو چې د طالبان په وخت کې هم د کونړ غږ رادیو کې خبریالو دندې درلودله، دوی د طالبان په وخت کې څه ستونزې درلود؟